السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځان پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په قربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاد کړه. ښاغلی ګوترش ویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د بار وړونکي ریل ګاډي د ازمایښتي تطبیق چارې پیل شوې دي. ریل ګاډي له چین څخه قرغزستان، ازبکستان او په آخر کې افغانستان ته رسیږي. ازبک چارواکو ویلي ازبکستان ته د دغه هیواد له لارې د محصولاتو د لیږد رالیږد په برخه کې 70% تخفیف ورکړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اورګاډي ادارې هم پرون وویل چې د چین، افغانستان، ازبکستان او قرغزستان ترمنځ د نوي اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه له چین څخه سوداګریز محصولات قرغزستان ته رسیدلي او په څو ورځو کې به د حیرتان بندر ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي په افغان حکومت او ادارو کې څه باندې 100,000 هغه افغانان دندې ترسره کوي چې له پاکستاني پوهنتونونو او کالجونو فارغ شوي. محمد صادق دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان تر بل هر هیواد زیات د افغانانو لپاره د تعلیم فرصتونه برابر کړي دي، خو د افغانستان په تړاو د پاکستان په سیاسي تګلارو بیا تل نیوکې کېږي. د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو نورو ښارونو کې قهرجنو مظاهرچیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره نښته کړې ده. د تهران د څو سیمو په مظاهرچیانو باندې د پولیسو اوښکو بهوونکی ګاز کارول شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښیي پولیس پر مظاهرچیانو ډزې کوي. راپورونه ورکړل شوی چې یو وړانجلې د پولیسو په مرمۍ لګیدلې او وضعیت یې نازک دی. خلک وروسته له هغه مظاهرې ته راووتل چې د گشت ارشاد پولیسو د مهسا امینی په نوم یوې نجلې څو ورځې مخکې ونیوله او د راپورونو په اساس په وهلو یې د هڅو رسوله چې روغتون کې سا ورکړه. او چینایي چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر پر وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړې. په یوه وروستۍ تلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو، که واقعا یو بې ساری برید وي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. امریکا وایي افغانستان کې تختول شوی پخوانی پوځي له سختو هڅو وروسته خوشی شو.
د حکومت له بیلابیلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بند راوباسي او کور ته راولي.
له مشهور طالب بشار نورزی سره دا تبادله ولې سخته وه؟
محکمې پر بشار نورزی باندې پریکړه کړې وه چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي، خو هغه دوی قانون ماف کړ.
پر طالبانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي غږ.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطي او لیسي دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لري کړي.
له ایران استل شوی افغان کډوال بعد ورځي غالي.
د بیکارۍ نه له اړو ایران ته د ایران په زور راوېستلو د تراغلي افغانستان ته نه کار پیدا کیږي نه کوم مړای پیدا کیږي.
او پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شو شمیر له 1.5 زرو واوښت.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګي ته ښه راغلې. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکړي، په دویمه نیمایي کې درسی ساعت پروګرام لرو. د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته پکې بیولوژي مضمون تدریسیږي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. بلینکن پرون په نیویارک کې د بیان د ازادۍ په تړاو په یو مبحث کې د مارک فریریکس د ازادۍ د خبرو یادونه وکړه. د فریریکس له ازادۍ سره سم امریکایي چارواکو د طالبانو یو مخکښ غړی حاجی بشار نورزی تر 18.5 کاله زندان وروسته طالب چارواکو ته وسپاره. سفی الله استانګزی دغه تبادله په اړه دا راپور جوړ کړی.
انټونی بلینکن ویل مارک فریډریکس چې دوه نیم کال په افغانستان کې رغمل نیول شوی او جربل خپل کورنۍ سره یوځای شي. د امریکا د بارونی چارو وزیر خغلی بلینکن زیاته کړ چې د فریډریکس د خوشی کولو لپاره څو میاشتې خبرې روانې وي. د حکومت له بیلابیلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بند راوباسي او کور ته راولي. زه له ټولو هغو خلکو مننه کوم چې د مارک په اړه هڅې کولې او دغه په فکر کول. بلینکن په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي توماس ویست هڅې یادې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ډاډ ورکړ چې د نړۍ هر ځای کې چې امریکایي وګړي په غیر منصفانه او خپلسري توګه یرغمل نیول شوي او بندیان دي، د خوشی کولو لپاره امریکا هغو مرقاتې دریز او هوډ لري څومره چې د مارک فریډریکس د خوشی کولو لپاره درلود. مارک فریډریکس د 2000 کال په جنوري کې له کابل د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې وتښتاو او شاوخوا دوه نیم کال یې بندي کړی و. بل اخر د سپتمبر په 19 د طالب چارواکو لخوا امریکایانو ته تسلیم او د قطر پلازمینه دوهې ته واستول شو. د فریډریکس کورنۍ ته د دوشنبه په سهار د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل زنګ ووه او د هغه د ازادۍ خبرې ورکړ. د ولسمشر بایدن په حواله په بیان کې راغلی چې د فریډریکس د ازادۍ لپاره په مذاکرو کې سخت پریکړې مخته ورتلې چې آسان نه وي، خو بل اخر د پریکړې وکړې او د فریډریکس د خوشی کولو هڅې کامیاب شوې. ولسمشر بایدن ویلي اوس نو لومړیتوب دا دی چې فریډریکس د څه وخت لپاره آرام وکړي او خپل کورنۍ سره وخت تیر کړي څو بیرته ټولنې سره د یو ځای کېدو جوګه وګرځي. فریډریکس خور شارلین ککورا په یو بیان کې ویلي ډیره خوشاله ده چې وروري روغ رمټ کور ته ورزي او په تیرو شاوخوا یو ډیر شو میاشتو کې داسې ورځ نه و چې دوی د مارک ته خوشی کېدو لپاره دعا ویني کړي. د فریډریکس د ازادۍ په بدل کې امریکا د طالبانو یو مخکخ غړی حاجی بشار نورزه خوشی او طالبانو ته وسپاره. کته هم د امریکا لوړپوړو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو امریکایي رسنوي د سپینې ماڼۍ دی او چارواکي په حواله لیکلي دا خورا سخت پریکړه و چې د فریډریکس په بدل کې چې یو ملکی کارکونکی و د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر بشار نورزه خوشی کړو. طالب چارواکو لاغی ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د مخکخ غړي بشار نورزی په خوشی کېدو خوشی خودلې او دایل امریکا سره د ډیپلوماسۍ او خبرو د کامیابی نتیجه بللې ده. بشار نورزی چې په ګډو امریکایي اسنادو کې نوم بشیر نورزی راغلی د طالبانو د بنسټګر مولا محمد عمر نږدې کاسو او په 2005 کال کې د امریکا په نیویورک ښار کې ونیول شو. نورزی امریکا ته د 500 میلیون ډالرو په ارزښت د هیروینو د قاچاق په تور محاکمه او په عمر بند محکوم شوی و. لویدیځ رسنۍ هغه د لاتین امریکا د مخدره موادو لیو تر ټولو لوی قاچاقبر پابلو اسکوبار سره تشبیه کوي او هغه ته د منځني ختیځ پابلو اسکوبار نوم اخلي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریډریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په نتیجه کې راخوشي شو. فریډریکس پرون د طالبانو له یو مخکخ غړي حاجی بشار نورزی سره د کابل په هوایی ډګر کې تبادله شو. دغه تبادله ولې زندنۍ او پیچلې و په دې اړه مې په مخکنی خبرونه کې ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد وپوښتل.
د طالبانو د غول سر نه 2014 کال نه وروسته چې دوی مهم زندانیان تقریبا 15 نفر هغه د یو امریکایي عسكر په تبادله کې راخوش شول، تر هغه وروسته دوی وختونه هم دغه و چې بشار نورزی هم یو ورځ دې ته زمينه مساعده شي. په دوه حکم په دې اړه باندې خبرې شوې وي. مولا یعقوب د طالبانو د دفاع وزیر د خبرو د امریکایانو سره راپورته کړي وځکه بشار نورزی د مولا محمد عمر نږدې ملګرو د جملې نه حسابېده. په ناروی کې چې کومه غونډه وه تیغي کې هم امیر خان متکی دا خبره راپورته کړې وه او تر هغه وروسته په غیر رسمي مجالسو کې دا خبره د طالبانو او د امریکانو د خوانه په دې باندې بحث شوی و. زه فکر کوم په دې باندې کافي بحث شوی و.
دا چې امریکا دا پریکړه پیچلې بولی وای چې ډیر وخت ونیو، لامل څه کېدلی شي؟ دا موضوع یو څه مغلق ارخونه یا پیچلې ارخونه لري رښتیا هم او کنه؟ فکر کوي یو ساده تبادله و امریکا ته
د جو بایدن د حکومت لپاره یو سخت پریکړه و، ځکه محکمې پر بشر نورزی باندې په 2008 کال کې پریکړه کړې و چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي. نو هغه دوی قانون مات کړ، دا تبادله وکړه او د دې ترڅنګ کېدای شي اپوزیشن د جو بایدن اپوزیشن جمهور خواهان دا مسله په کانګرس کې یا په میډیا کې راپورته کړي او کېدای شي په دې باندې د دوی تر مابینځ باسون راپورته شي. نو په دې اساس باندې هغه د قانون ماتول هم او د دې ترڅنګ بشار نورزی په منطقه کې یو پیژندل شوی قاچاقچی و د هیروینو دغه سیاسي حکومت چې د طالبانو د تیر رژیم په خو درولو باندې مهم ونده درلودلې و.
طالبان وایي چې دغه تبادله د دوی او د امریکا ترمنځ د اړیکو یو نوې باب یا نوې پړاو دی. څه فکر کوي، آیا امریکا او د طالبانو حکومت به سره نږدې کې تعامل خو ته به بوزي د تبادله؟
زه فکر کوم چې امریکایانو طالبان د فردي تر شا اړیکې لري. هر میاشت یا په دوه درې میاشتو کې په میلیونونو ډالر د کابل د ادارې سره د طالبانو د حکومت سره مرسته کېدل. زه فکر کوم د فردي تر شا د دوی اړیکې شته دي، لیکن په رسمي توګه باندې که چیرته د طالبانو د حکومت ګویا دا ته وخوري چې د امریکا حکومت دوی په رسمیت وپیژني، زه فکر کوم چې دا دواړه جلا موضوعات دي. هغه په استخباراتي او د فردي تر شا او په ځینو نورو پټو مسایلو کې کېدای شي دا اړیکې ولري، لیکن پر رسمي کچه باندې تاسو ته به سره معلومات چې په امریکا کې دیموکراسي ده او د خزو حقونه د دوی لپاره مهم ارزښت دی، نو دا چې په افغانستان کې کوم حالت سره خزو مخ دي یا ځینې نور تعهدات چې امریکایانو وسیا دي چې په دوحه کې د دوی د طالبانو ترمنځ شوی او په غیر باندې دوی چې دا وفا و نه کړل د رسمیت پیژندلو لپاره به زه فکر کوم دغه موضوع کوم خاص اغیز ونه لري.
ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په طالبانو غږ وکړ چې لزان پراته دي د نجونو خوندې پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د تحصیل مسأله یاد کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیه فاروقي وه. سمیه وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلواني ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هیڅکله ښوونځیو ته رانشي، ګڼې یې لا وختي واده سوي دي.
هغې نړیواله ټولنه پر اسکی ملګري ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
If you think that Afghan girls deserve the right of
فکر کوي چې افغان جونې د تعلیم مستحق دي، نو ما پرېږدي چې زه او افغانستان کې زما خويندې د نړیوال سیاست ښکار سو. ما پرېږدي چې زموږ هیواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمای وړاندیز وکړ چې ملګری ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونی سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي.
platform I appeal to the authorities in Afghanistan.
لدې سټیجه افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لری کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
یو شمیر هغه افغانان چې په جبر له ایران وستل شوی په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او بیکاری شکایت کوي، د دوی په خبره ایران ته د زیاتو ستونزو په ګاللو سره لاړل ترڅو خپل کورنۍ ته نفقه وګټي، خو وایي چې د ایران پولیسو په جبر بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
زبی الله د کابل اوسیدونکی دی او د یوې تکسیز کورنۍ مشرک وی. زبی الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زل له غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ ترڅو د خپل کورنۍ لپاره خرج برابر کړي، خو په خبره یو چانس ورسره ملتیا ونه کړه.
د بیکارۍ نه لاړو ایران ته، د ایران په زور راوستلو دلته راغلي افغانستان ته. دلته کار نه، سبار نه، سهار وز تر ماښام پورې نه کار پیدا کیږي، نه کوم مړی پیدا کیږي.
صابر یو بل افغان دی چې اوس مهال په ایران کې ساختماني کارونه کوي. نوموړی وی له ورور سره ایران ته د کار لپاره راغلی و، خو د ایران پولیسو یې ورور ونیوه او بیرته افغانستان ته ولیږه.
زه اورور مې د دې لپاره چې بیکاره وو ایران ته راغلو، خو زما ورور یې درې ځلې ونیوه او په آخر ځل یې بیرته افغانستان ته ولیږه. اوس زما ورور په افغانستان کې بیکاره او بې برخلیک ژوند کوي.
تازه په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي چې یوازې په څو ورځو کې د سنبلې میاشتې له 24 نیټې څخه له ایران نه 3350 کسان افغانستان ته راغلي دي. ښاغلي نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له راستن شویو کسانو څخه 640 په جبري ډول او پاتې نور 210 په خپل خوخه افغانستان ته راغلي دي.
په دې ورځو کې تعداد کم شوی دی. نور وخت کې به روزانه تقریبا د 1500 څخه تر 2000 پورې تعداد مهاجرینو و چې په دې کې اکثر داوطلبانه و، یو لږ تجباري به راتلل.
په ورته مهال د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت له پیل څخه تر دا مهاله لکونه کسان هیواد ته راستانه شوي.
د اسلامي امارت د پیروزي نه را په دې خوا تر ننه پورې تقریبا څه د پاسه 9 لکه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي چې زیاتره یې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه و. په دې کې ځینې افغانان داسې هم شته چې په اجباري توګه باندې راویستل شوي دي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری له دفتر یا یو این ایچ سی آر سره هم په اړیکه کې شو، خو مخکې په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال اشلی کاریل ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له ایران افغانستان ته په هره میاشت کې 60% د کډوالو په جبري ایستلو کې زیاتوالی راغلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان ښاغلي حقانی ازادي راډیو سره د هغو کسانو کره شمېر شریک نه کړ چې په تېر یو کال کې له افغانستان نه وتلي دي. خو د نوموړي په خبره شاوخوا 2 میلیونه افغانان په اروپایي او ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې وړاندې ایراني چارواکو هم ویلي وو چې د طالبانو له واکمنۍ دوره په دې خوا له 1 میلیون زیات افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم مودې وړاندې د یو راپور په خبرولو سره ویلي وو چې په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید حسین مرتضوي د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره په لیدنه کې ایران ته د زیاتو افغانانو دراتک په اړه خبرې کړې وې. د خبري اژانس ویلي وو چې دوړو خو په دې برخه کې د همکاري په پراخېدو ټینګار کړی و.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورځو پاکستان ته. په پاکستان کې د وروستیو بې مخینی بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر له 1500 اوښتی دی. په سند ایالت کې لا هم سلګونه کلی تر اوبو لاندې دي. صفی الله ستانگزی په دې اړه وروستي جزئیات راټول کړي.
په پاکستان کې د مونسون بې ساري بارانونو له امله وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه کسان اغیزمن کړي او سلګونه زره خلک یې بې کوره کړي دي. د سیندونو د اوبو د تغیاني کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلي، سړکونه او پلونه نړېدلي او د پاکستان شاوخوا 1/3 برخه خاوره سیلابونو اغیزمنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس راپور له مخې د دغو سیلابونو له امله د 552 ماشومانو او 315 ښځو په ګډون 1545 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه نور ټپیان شوي دي. دا مهال په پاکستان کې ډاکټران او روغتیايي کارکونکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سره به سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستي کوي. خو د خیبر پختونخوا د ټانک سیمې ځینې اوسیدونکو له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وای مرستي نه دي ورسره شوي.
او به چراغ لې به ایزاو لګیدا ملیریا ش ډیر د پرمنی بيماري و دغه وا او دانیوي او خارش ډیر لګیدل او په مرکز دانې ورکړي دي نه ډنګ کورول اچي تنظیمات سلاګا
الله نام مولوی محمد دا ملیریا ډیره دا حیزا دا سستا کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولې.
د پاکستان د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې په ډیرو سندونو ډنډونو او د اوبو په زیرمو کې د اوبو کچه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې ده. د پاکستان د سند ایله د روغتیاي اداره وایي د ورستوي سیلابونو له امله ټول ټال آتش په تزرات 1403 ټپيان او ناروغان ثبت کړي دي. 13 اونۍ روغتیاي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتی روغتیاي کمپو کې د شاوخوا 9000 ناروغانو درمل نه کړي ده. د سند ایالت د روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړي توګه خزي او ماشومان د ککړو اوبو له امله د نسناستو ناروغیو د پوستکي انتاناتو او ډینګي تبې څخه کړيږي. په پاکستان کې د یونیسف استاد عبدالله فاضل وایي ورستوي سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې د نړیوال ټولنې غوښتي چې په غیواد کې د ورستوي سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولېږي.
و امر دل چې په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو لکبل د مروشو شمیر له 1.5 زرو اوخته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار وایي دغه سیلابونو شاوخوا 8 لک افغان کډوال هم اغیزمن کړي دي. په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر افریدی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې امریکا ورسره د تازه مرستو ژمنه هم کړې چې په وسیله به سیلاب زپلو ته مرستې برابر شي. زموږ همکار بشیر ګواخ له خاغلی افریدی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د امریکا نوی اعلان د 100 روپیو دی او دا پیسې به چیرته لګول کیږي؟
د امریکای حکومت د یونیسیر د پاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به موږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوی دی یا انفراستراکچر تباه شوی دی یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شوی نو دغه پیسې به موږ هلته کې لګو. نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوس پورې تقریبا 1 میلیون ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زمونږ دغه کومک په جاری وي. زمونږ کوشش دا دی چې هر هغه کمیونټی ته هر هغه خلکو ته ځان ورسو چې کوم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دی. نو دغه چې کوم د امریکای امداد دی نو دا به زمونږ چې کوم دغه د ریسپانس دی هغه به لږ مضبوط کړي. د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او د پنجاب سزیلو کې افغان کډوال هم متاثر شوي دا غي کورونه ته هم نقصان ورسېدل دي. نو دی حوالی سره د یونیسیر نه زموږ ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو رزینه اغل د کینګیج دي او کومک کوي او نو اوسه پورې مونږه چې کوم زموږه د ریفیجی ویلیجز دي یا کوم کلی دي کوم چې وران شوي دي هلته کې مونږه خیمه لګولې دي او خپل هلته کې سپورت هم ورکړی دی او ورسره ورسره مونږه غوې ته اوس کوم امداد شروع کړی دی. سدا سیدی چې کیش ګرانټ هم غوې ته مونږه ورکو سه فیملیز ته مونږه ورکړی دي او سه ته به ورکو ولا
کسر سپتا سي دا تاسو کوم د نقدو پیسو خبره کوي چې کډوال ته ورکوي دا څومره روپۍ دي او کوم کډوالو ته ورکول کی طریقې څه طریقې کار څه دي؟
تقریبا 8 لک افغان کډوال داسې دي چې هغه په داسې زلو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوی دي. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوی یا هغه د سیلاب نه زیات متاثر شوی نو هغه د یو ان سی آر 50 زره روپۍ پر فیملی ورکړي.
په پاکستان کې د یونیسیر ویان قیصر افریدی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې افغان ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت ټیک ټاک او پابجی بندوي باید بدلې وړاندې کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی رحمت الله نومیږي. وایي ټیک ټاک ډیر کاروي.
ما چې څومره ټیک ټاک تعقیب کړی ده د ټیک ټاک اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې تر نورو ویډیوګانو ډېر کتونکي لري. نو خلاره ده چې ځوانانو ته مصروفیتونه پیدا شي. کله چې یو ځوان په دنده کې بوخت اوسي مصروف اوسي نورو علمي او تفریحي پروګرامونو کې مصروف اوسي هغه به هیڅکله ټیک ټاک او پبجي ګیمونو ته وخت ونه لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو صدیق بیا اکثره وخت په پبجی انلاین لوبه کوي.
که طالبان دا گیم بند کی بیا په طالبان د ځوانانو ته نور څه سرګرمی اماده کړي چې د ځوانانو سر مصروف شي.
افغان ځوانان وایي دا چې ډېری کاری مصروفیتونه نه لري، ځکه خپل ډېر وخت په ټولنیزو شبکو او انلاین لوبو کې تیروي. ټیک ټاک د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی اپلیکیشن دی او لنډې ویډیوګانې پکې خپرېږي چې تر ډیره تفریحي بڼه لري، خو د نورو برخو اړوندې ویډیوګانې هم پکې شته. او پبجی د جنوبي کوریا هیواد د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې لوبه ده چې آنلاین د یوې وسلوالې جګړې په ډول کېږي. رحمت دیوان چې د ټکنالوژۍ په اړه څو کتابونه لیکلي وایي دا به د طالبانو لپاره سخته وي چې ټیک ټاک او پبجی په افغانستان کې وتړي، ځکه په خبره یې د وی پی این له لارې د شبکو ته بیرته لاسرسی کېږي. خو نوموړی زیاتوي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان له دې شبکو د میاشتې ډرایې ترلاسه کوي، او د ده په باور د طالبانو حکومت هم باید د تړلو پر ځای پر دې فکر وکړي چې له دې شبکو څنګه ګټوره استفاده کېدلی شي.
ټیک ټاک او پبجی د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټې لارې دي چې هغوی ته پیسې ګټي. نو په افغانستان کې په کار دادا چې د دې شیانو د بندیز په اړه فکر وشي، بلکې په کار دادا چې د داسې شیانو نه د سالمې ګټې اغستلو فکر وشي چې داسې انټرنیټ یا آنلاین کوم شیان شي دي د هغې نه ځوانانو ته د ګټې لارې څنګه پیدا کړی شي. نو په کار د غوره خبره به دا وي چې د دې د بندیز په اړه باندې کومه انرژي ضایع کیږي هغه په دې باندې ولګول شي چې ځوانانو ته د ګټې ولاره پیدا کړی شي، کار روزګار ورته د همدې لارونه پیدا کړی شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غوره خبره وي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر ټیک ټاک او پبجی په افغانستان کې بندوي. د دې وزارت ویان عنایت الله لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پریکړه وشوه چې په راتلونکو یوه میاشت کې ټیک ټاک او په راتلونکو دریو میاشتو کې پبجی په افغانستان کې بند شي.
دا پریکړه د شنبې په ورځ شپږویشتم تاریخ د سمبولې وشوه. د مخابراتي شرکتونو سره په ناسته کې خپل وزیر صاحب او مخابراتي شرکتونو او د ځینو اداراتو په هغې پریکړه کې وشوه، ناسته کې وشوه.
طالبان داسې مهال یو ځل بیا د ټیک ټاک او پبجی د تړلو پریکړه اعلانوي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پبجی لوبې د بندولو خبره کړې وه، خو لا تر اوسه نه ده بنده شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوسم ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه نگه هلی او احترامات یمن حق مریم له پکتیاریو بلسوالینه. خوراک نړیوال پروګرام له خوا چې کومې مرسته ورکول کیږي، دغه لپاره کوم سرویس کیږي، هغه په داسې ډول کیږي چې په ولسوالۍ کې د یو داسې کس نه پوښتنه کوي چې هغه یا خو خپل طالب یا په طالبانو پورې تړاو لري. ستاسو کلی د مسکینانو اړمنو نمونه موږ ته په ګوته کړه. نو هغه هغه نمونه ورته ښیي څوک چې د ده په طبیعت باندې برابر وي او یا څه هم نظرې وي او ملګرتیا واسطه داسې هغه ولري. بیا له هغې وروسته دغه د نړیوال خوراکي پروګرام کسان دلته راځي، کله ته الادی امغو کورونه تثبیتوي او امغو کسانو نمونه لیکي. بس نور که خلک څومره ټینګار ورته وکړي چې دغه اصلي مستحقین نه دي خو دوی نه مني.
السلام علیکم، مسلم له ننګرهار څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم، هیله کوم چې نشر کړئ. موږ اسلامي امارات چارواکو ته هیله کوو چې مکتبونه دي خوشی کړي، د نجونو مکتبونه د شپږم سیم نه پورته، او که نه خوشی کړي نو سبا د ټولنې کې معاشره کې ښځې ډاکټرانو او نرسانو ته ضرورت دی. نو بیا د ښځو مریضانو د تداوی لپاره بیا د لارې خوشی کړي سفارتونه ته هم دوی وینا کړي څه ویزم ورکړي افغانانو ته. دا د دوی پالیسي ده، دا دیکتاتوري ده او دوی استبدادي رژیم غواړي په دې ولس باندې تحمیل کړي، خو اوسنی ولس بیداره دی، ویښ دی، دوی دا نظام نه مني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدم کارکون پر ټول سلام. موږ پیغام دغه دی چې دغه د نجونو مکتب چې دی دا چې لس ډیر ښه دی، او دا که باندې دا ورځ په ورځ ناپوهۍ او د جهالت خواته زنانه هم ځي. ان داسې نه ده چې اوس موږ نارینه دوه رسېدلي دي چې هغه ټوله تعلیم یافته خلک دي، یا نارینه هم تعلیم یافته خلک نه دي، خو زنانه هم بیا بیخي به کم مکتیه ده تعلیم یافته دي. موږ وایو چې ټوله تعلیم یافته سي، نو انشاءالله زموږ کار به پرمختګ وکړي.
زه د مولاد لشکرګاه ښار څخه عبدالملک خبره کوم. ورور دلته په هلمند کې ځوانان بیکاره دي، ګرده کارو کسب شی نشته، ټول خلک دغسې کړیږي. نو د اسلامي امارت سم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته یو کار پیدا کړي، خلک ډېر په تشویش کې دي یا ایران ته یا پاکستان ته.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.